مشال دیو پروانه پرونو کې د خپل قربا اسر الله محمد سلامونه مني. وخت گرمی 12 بجې شوی. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره حکومتي مرستې، د پاکستاني وزیر اعظم سعودي ته سفر، د الیکشن کمیشن د مشر پر سر د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لانجه، او همدغه راز په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خبرونه د نړۍ رنګونه اهم لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان متاثر کورنیو لپاره 9 لک کروڑ روپے منظوری کړي. اپوزیشن ګوندونو په حکومت غږ کړی چې زر تر زر دې د الیکشن کمیشن مشر وټاکي. چین او امریکا په یو تجارتي لوزنامه حاصله شوې دي. تفصیل په خیبر پختونخوا کې د پی ډی ایم اداره وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو کورنیو سره د مالی مرستې لپاره 9 لک کروڑ روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي ناورینونو سنبالولو د ادارې ویاند احسان داوړ تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هرې کورنۍ ته به 2 لک زر روپۍ د ټلیفون سیم کارت په ذریعه ترلاسه شي.
9 لک کروڑ روپے چدی سده پاسا ادا جاری کړی شوی دی. چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او دنن خلکو ته سیم کارت په ذریعہ سره روان دي. 2000 هر رجسٹرڈ او ویریفاید چکم خاندان وی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ په کډوالۍ مجبوره شوې وي. د حکومت په وینا زیاتره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو اوس لا هم ګڼ شمېر کورنۍ د بکخېلو کډوالو کیمپ او د افغانستان په خوست کې پرتې دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د پاکستاني اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زر دې د مرکزی الیکشن کمیشن چیرمین وټاکي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د نورو اپوزیشن مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی وویل
پارلیمنٹ جب اس کو حل کرے گی تو پھر باہر میں کسی
زموں کوشش دا دے چھ پارلیمان دا معاملہ حل کری نو باہر تب ضرورت نوی چھ دا مسئلہ ہوا رکھ دا حکومت سر دا آخری موقع دا چھ دا الیکشن کمیشنر او دا غڑو ٹاکنی پاڑا لا پوزیشن سر مشاورہ تو دا حکومت ذمہ واری جڑے گی چھ دا معاملہ حل کری
کہ ایک آئینی ادارہ ہے.
د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د دندې موده د رواني میاشتې په 5 ختمه شوې او اوس د عیني ضرورت دی چې په پارلیمان کې اپوزیشن او حکومت په ګډه د دې ادارې مشر په متفقه توګه وټاکي. د بلوچستان د سیاحت محکمه وایي چې تېره ورځ په قلعه سیف الله کې د تیرونه د بار ګاډي د سورلو یو بس سره د ټکر په نتیجه کې د وژل شو کسانو د شناخت عملي پیل کړی. تېره ورځ مشال ایلو سره په خبرو کې د بلوچستان د سیاحت د محکمې صوبایي سکرتر حافظ ماجد وویل چې په دغو کسانو کې د 1500 کسانو ډی این اے لاهور ته د شناخت لپاره استول شوی ده.
ٹوٹل مجلا 15 لس ڈیڈ باڈی راغل دی پاگا کے 2 فیمیل دی او 11 لس میل دی پدا کے مج 15 لس ڈی این اے سیمپلان اخستل دی 11 لس ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور سولے او 2 ڈیڈ باڈی پاتا دی.
تیر ورځ د بلوچستان د مسلم باغ په کان مهترزی کې په ایرانی تیلو بار ډاټسن او د سپرلو بس ټکر شوی و چې په کې لګتل لګ 15 لس کسان وژل شوی. د ضلع ټانګ پولیسو او امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ په یاد ضلع کې په 2 بیلابیلو وسلوال بریدونو کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري وژل شوي او د 1 ولسي وګړي په شمول 6 پولیس سرتیري ژوبل دي. دا پیښه د ګومل تاڼې په حدودي سیمه ګوروکي مچن خېلو کې رامنځته شوې. پولیس وایي چې د پولیسو په گشتي پاټۍ برید کوونکي وسلوال یې هم وژلي، خو تر دا مهال د دغو برید کوونکو د شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان مرکزي څانګې او تحریک طالبان حکیم الله ډلې په شریکه اخیستې. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د لادرک شوی سیاسي کارکونکي او مدني فعال ادریس خټک په اړه دی خاموشي پرېږدي او داغه په اړه دی معلومات په ډاګه کړي. د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ادریس خټک تقریبا یو میاشت مخکې په سوابه کې د نامعلومو کسانو له طرفه وتښتول شو. داغه کورنۍ د نومبر په 23 په پېښور های کورټ کې د هغه د لادرکۍ په اړه درخواست کړې وو. عدالت حکم کړی چې تر جنوري تر 14 دی ادریس خټک عدالت ته وړاندې کړل شي. د هیومن رائټس سواج د ایشیا لپاره مشری پیټریشیا ګوسمان د پاکستانی حکومت ته غوښتنه کړې چې زر تر زر دې د ادریس خټک په اړه معلومات په ډاګه کړي او کورنۍ سره د هغه ملاقات وکړل شي. تر دا مهال په دې اړه حکومت څه نه دی ویلي. امریکا او چین وایي دوی د تجارت په اړه د لوزنامې په لومړۍ برخه موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا لخوا د کسټم ډیوټي ټیکسونه کمیدل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویلي له چین سره د موافقې په لومړۍ لویې برخه موافقه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د دغو دوو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ تجارتي کړکېچ شته. بلخوا چینایي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو لوی پرمختګونه کړي او د تجارت د موافقې پر ابتدایي متن سلا شوي دي. ترکی د انخرې لپاره د امریکا سفیر د یو پریکړه لیک په تړاو رابللې. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا منظور شوی پریکړه لیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني سلطنت پر مهال د ارمینیانو ډله ییز وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دغه وزارت یو چارواکي سیدات ونه د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلد ته په دې اړه د ترکی خفګان څرګند کړ. د امریکا مشرانو جرګې د تیر زیارت پر ورځ وړاندې شوی پریکړه لیک د رایو په اتفاق منظور کړ. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان دا یوه مهمه او تاریخي پریکړه ګڼلې او د ارمینیا د نیمایي وګړو په استازیتوب یې خپل قدردانی ښودلې ده. او وروسته خبر دا چې د یوکرین یو لوړ پوړي چارواکي وویل د کیب او واشنگټن ترمنځ د اړیکې به هغسې پیاوړې وي. د یورپ او یورپا او اروپا اټلانټیک لپاره د یوکرین د وزیر اعظم مرستیال دیمیترو کولیبا چې امریکا ته سفر کړی ویلي دا اړیکې به له دې سره سره پیاوړې وي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په څېړنه کې یوکرین عمده رول لوبولی دی. کولیبا پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې اړیکې به پیاوړې وي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې احمد الله نوم.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 216 روپۍ او 202 روپۍ، یو یورو په 170 روپۍ 90 پیسې او 171 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال او یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، له قدرتي بدونو سره د مبارزې اداره وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره یې پیسې جاری کړي، خو له کیمپونو بهر کډوال وایي تر دې د مور سره مرستې نه دي شوي.
افغانستان کے پاکستان کے جکم دی نہ پاکستان کے پراتے دی روزگار نشا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د سعودی عرب په یو ورځنی سفر ریاض ته روان شوی. یو کارپو وایي
د کشمیر کومه مسله د پاغې باندې د سعودي عرب حمایت حاصلول پاکستان ته ډېر زیات ضروري دي. او دغه چې د عمران خان دا پرله پسې دورې د سعودي عرب د دې یو اهم څه ده.
یو کارپو وایي په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن دواړه د خپلې خوښې چیف الیکشن کمیشنر راوستل غواړي، نو ځکه پرې نه سلا کیږي.
اگر شان پدی پوسټونو باندې سیاست نه پکار خودل ته هوتا ته پته چې زموږ ملک نظام چې ډېر بدل لې چې څنګه پر انعام چې دی یو د جمهوریت خبره کو خودل د څومره مسلې دی لکه په هر یو سیس کې مافیا دی.
او په پاکستان کې د سپیانو د مسلو د حل لپاره افاقي حکومت یو کمیټه جوړه کړې، خو خبريالان وایي کمیټه نه اکثر مسلې نه هواروي.
پاکستان کې همیشه چې کلم سره کمیټه جوړ شي هغه اوسه پر کلا ډیلیوري نه کړي.
لبشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې له قدرتي پتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ویلي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د مالی مرستو لپاره یې 19 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. د مالی مرستې هغه وزیرستاني کډوالو لپاره دي چې د زربېزه په نامه پوځي عملیاتو لوجې په کیمپونو کې ژوند کوي. د پی ډی ایم ویان وایي کډوالو ته به د سیم کارډونو په ذریعه مالی مرستې رسوي. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې یو مشر بیا وایي اوس هم داسې 8000 کورنۍ دي چې ورسره مالی مرستې نه کیږي. ټول تفصیل له ګولای زورو.
په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینو سنبالولو ادارې پی ډی ایم ای وایاند احسان داوړ مشال اړې ته ویل چې د شمالي وزیرستان ضربیاضف فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شوي رجسټرډ 15,000 کورنیو لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. احسان داوړ ویل چې د دسمبر له 14 نیټې څخه کډوالو ته د مالي مرستو لړۍ پیل شوې او دا یوازې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دي.
19 کروڑ روپۍ چې دي دا جاری کړي شوي دي، چیک مونږ بینک کې داخل کړی دی او د نن نه خلکو ته د سیم کارډ په ذریعه سره روان دي. 2,000 هر رجسٹرډ او ویریفایډ چې کوم خاندان وي هغې ته میلاوي کې او دا هر میاشت مونږ دا چې کوم پیسې دي دا مونږ ورته کیش ګرانټ وایو، نغد مالی امداد مرسته دا مونږ ور سره کوو.
په شمالي بندرستان کې په 2014 کال د جون په میاشت کې د ضربیاضف په نامه فوزي عملیات پیل شوي ول چې له وجې په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي ول، خو هغه سیمو ته کډوال بیرته ستانه کړل شوي دي چې د امنیتي ادارو په وینا له ترهګرو پاکې کړي دي. د پی ډی ایم ای د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې د شمالي بندرستان متاثرینو ته 2.3 ارب روپۍ مالی مرستې ورکړل شوي دي. خو په شمالي بندرستان کې د کډوالو کمیټې یو مشر ملک غلام مشال اړتوی ویل که څه هم رجسټر کډوالو سره مرستې کیږي خو ډېری کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
دے 7-8,000 دس ہم دینا دلتا پو پاکستان کے پرست جی دینا نا پو بنو لکی دی خان کے چی دا اوال دے دینا دا مصرہ بلکل ڈیٹا مکمالا پو کور کے پراتا دا ما ایب ڈی میتا ورہ سوالی دا او ما وزیر دا حلاتا ورکلی دا آغازی موار کا سامنے سمرا دی ایتا مو دا رہ سوالی دا او تروزا پر اے خالکتا ایسا کسام امداد نمیلے بھی آپ پر دے ساخت تکلیف کی دیمی جا دغے چی دا کم در بازا پا پریشنی وکلو او دای دیمی چا دا سن خالتا دا پا ایسی برگئی و باکی زیاد خال دل پوتی دا چاپا افغانستان کے زمان کٹوال دی او دلتا پاکستان کے جکوم دی لنانا پاکستان کے پراتے دی چاہے روزگار نشتا.
ملک غلام زیاد تکڑا حکومتی داو باوجود هغو کورنیو سره مالی مرستې نه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دي او یا په افغانستان کې میشتي. خو د پی ډی ایم ای وایي احسان داوړ د دې په ځواب کې ویل چې کډوالو سره مالی مرستو لپاره یو نظام جوړ دی.
زمونږ چې یو طریقه کار دی هغه دا دی چې کم چا په شناختی کارت کې ډبل ایڈریس یا دوه پاتې وي هغې ته دا پیسې نه ملاوي. هغه د شمالي وزیرستان سره تعلق لري خو دا چې په کم ټیم کې دا پیسې جاری کېدې د دې لپاره ایس او پی جاری کړې شوې وه هغه مطابق هغه خلک چې هغه ډبل ایڈریس لري د دې مطلب دا شو چې هغه خلک چې دي هغه وزیرستان نه بهر د دوی کور وي یا دلته اوسېږي.
د قدرتي آفتونو سنبالولو صوبایي ادارې تر مخه د خیبر او شمالي وزیرستان پرته د نورو ټولو قبایلي ضلعو کډوال پولو سیمو ته واپس شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع 0 نه زیات او د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 رجسټر کډوال په کیمپونو کې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. پولیسو امنیتی چارواکي وایي چې تېر ورځ په ټرانګ ضلع کې په دوو وسلوالو بریدونو کې دوه ملیشا سرتیري وژل شوي، شپږ پولیس او یو ولسي وګړی ژوبل شوي. پولیس وایي د دوی په گشتي ډله برید کوونکي وسلوال یې هم وژلې. د دواړو بریدونو ذمواري وسلوالو ډلو منلې. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ټانګ پولیسو یوالا چارواکي بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ګومل تانه په حدود کې ګوروکي مچنخیل سیمه کې وسلوال په پولیسو گشتی پارټي برید وکړ چې د پولیسو ډاډسن ته لاسي بم ور وویشتو او په نتیجه کې شپږ پولیس سرتیری او یو ولسي وګړی ژوبل کړ. پولیس وایي په ځوابي کاروایی کې یې حمله کوونکي هم وژلې دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې ډیرا اسماعیل خان روغتون ته د درملنې لپاره رسولی. د پولیسو او امنیتي ادارو چارواکو په وینا د ټانګ په همیاده سیمه کې وسلوالو پرون د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم په ډزو هغه مهال وژلي. کله چې د ملیشا ځواک دوه سرتیری حسنین او حسنین د بازار څخه خوراکي توکي اخیستو پس خپلا پوستا ته روان ول چې په لاره کې وسلوالو ورباندې برید وکړ او دواړه سرتیری یې په موقع ووژل. د دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مرکزی او هم تحریک طالبان حکیم الله وسلوال ډلې په شریکه اخسته. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې دواړو وزیرستانونو او ورسرما ټانګ ډی ای خان بنو او خوشا کې وسلوال او بامی بریدونو پیخه زیات شوه چې د زیاتره ذمہواری وسلوال واخستې دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بانو
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په پاکستان کې د نه اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه خبرداري ورکړې چې له حکومت سره د انتخاباتو کمیشن د مشر غړو د ټاکنې معاملې حلولو اخیری موقعه ده. د اپوزیشن ګوندونو غړو د جمعې پورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړه او د الیکشن کمیشن د مشر ټاکنې په ګډون نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. خو واکمن ګوند په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې په دې معامله کې خنډونه راپورته کوي. خو شنون کی بیا وای حکومت او اپوزیشن دواړه د خپل خوخي چیف الیکشن کمشنر راوستل غواړي نو ځکه پرې ندی سلا. تفصیل د ګل حسن اورو.
په پاکستان کې د نهو اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد انتخاباتي کمیشن اعتماد بحالول ډیر زیات ضروری دی او په دې لړ کې ټول ګوندونه سلا دي. اکرم خان دورانی د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل احسن اقبال د پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د عوامي نېشنل پارټي می افتخار او د نورو اپوزیشن غړو سره په ګډه خبری کانفرنس ته وویل چې ایماندار بې طرفه او خو شهرت لرونکي د نوي الیکشن کمیشنر تقرری غواړي.
هماري کوشش یې ہے پارلیمنٹ خود حل کر لے اور پارلیمنٹ جب
زموږ کوشش دا دی چې پارلیمان دا معامله حل کړي نو بهر ته به ضرورت نه وي چې دا مسله هواره کړي. خو له بده مرغه موجوده حکومت دومره کمزورې او نا اهله دی چې په یوه خبره هم اتفاقي رایه نه ده جوړه کړې. د حکومت سره د اخیری موقعه ده چې د الیکشن کمشنر او د غړو ټاکنې په اړه له اپوزیشن سره مشاورت وکړي. دا یو آئینی اداره او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې دا معامله حل کړي.
د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر سردار محمد رضا د ملازمت موده د دسمبر په 15 سر ته ورسېده. خو حکومت او اپوزیشن ګوندونه د نوي مشر ټاکنې پاړه سلا نو. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف او وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر پاړه درې درې نمونه وړاندې کړي وو. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پوری کوي چې الیکشن کمیشن د نوي مشر په ټاکنه کې سنجیده اقدام نه دی پورته کړی. خو په پارلمان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي شیر اکبر خان مشال لري ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت غیر مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي.
نن د مل غټه مسله چې دا الیکشن کمیشنر نه دی، نن د مل غټه مسله چې دا غربت ده، بیروزګاری ده، بدامنی ده، اګرانی ده. د دغه سیستم نظام د کول لپاره حکومت هلې ځلې کوي. اوس اپوزیشن جماعتونه دا نه غواړي چې موجوده حکومت ته چلېدو ته پرېږدي او قسمه قسم دغه کړي، لکه بل ورځ دلته لانګ مارچ شو، د هغې دغه څه ریزلټ راغی. حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن جماعتونه هم د ځان سره دغه کړي په دغه سلسله کې.
خو په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورکزی مشال اړو ته ویل که څه هم اپوزیشن ګوندونه په ځینو معاملاتو واضح نه دي، خو د الیکشن کمیشن د ټاکنې په اړه حکومت ته یې سخت موقف خپل کړی دی.
هغه شان مطلب په دې پوسټونو باندې مطلب سیاست نه دی پکار. په دې کې خو زما په نظر باندې چې بالکل خو ټیک ټاک چې صحیح کسوي، نو آیا هغه مطلب به هر څنګه وي خو به چې ایماندار وي پکار دی چې هغه مطلب هغه ته موقع ورکړي. خو دلته خو تاسو پته چې زموږ ملک مطلب نظام چې ډېر بدل دی، لکه مطلب دا چې موږ برهنام چې دی یو د جمهوریت خبره کوو، خو دلته څومره مسلې دي، لکه په هر یو سیس کې چې دی بیا هلته مافیا دي، لکه هر سړی چې وایي چې مطلب دی زما کس راشي کس، نو اول نه مطلب دا چې لکه دا هغه کنسنټریشن ولا سیس ته خبره زی روانه دي.
رفت اورکزی زیاته کړه داسې نه ښکاري چې حکومت او اپوزیشن به د نوي الیکشن کمشنر په ټاکنې سلا شي. د پاکستان د آئین 214 ماده شیخ دویم تر مخه وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر پارلماني کمیټې ته د نوي کمشنر لپاره نمونه لیږي او بیا کمیټې پریکړه کوي. خو د پارلماني کمیټې د دسمبر 14 نیټې په غونډه کې په نوي نوم سلا نه شول، ځکه د دسمبر په 6 جسټس ریټایرډ الطاف ابراهیم د کمیشن د نگران مشر په حیث سوګند پورته کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوردونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په یو ورځني سفر نن ریاست روان شوی او نوموړی به د خپل سفر پر مهال د یاد ملک بادشاه شاه سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. خو پاکستان کې پوهان وایي وزیر اعظم چې په تیرو میاشتو کې د ریاست کمی دوري کړي، نو هغه د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو
او دغه راز د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله او داسې نورو موضوعاتو باندې به دوی کېدای شي خبرې وکړي. تفصیل له اسلام آباد د مچلډو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل مختصر خبر پاڼه کې ویلي دي وزیر اعظم عمران خان به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب اعلی چارواکو سره دوه اړخیزه اړیکو د سیمې په حالاتو او په ځینو نورو چارو خبرې اترې کوي. بلخو پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب مشرولۍ سره د یاد ملک په زندانونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو سره سره د یو شمېر معاهدو په حق لبور سره هم خبرې کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم سعودي عرب دورې په حق لته نظر لري. د بارنو چارو کارپوه اعجاز خټک وایي وزیر اعظم چې په تیرو میاشتو کې د ریاض کې مې دورې کړې وې نو هغه د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو لپاره وې، نو دا دوره هم د هغې یو تسلسل دی.
پاکستان کې سعودي عرب یو ډېر زیات اهم رول لري. د ایران معاملات دي ځکه پاکستان دا یو بیلنس مجبور دی، ایران یې ګاونډي دی، هغه سره هم تعلق نشي ورانولی ډېر، او سعودي عرب فائدې دي هغه هم بره ساتل غواړي، نو دا بیلنس مسنه ساتي. دا یو مسله ده دې لپاره بیا تجربه ضروري جوړي.
دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په اکتوبر او سپتمبر میاشتو کې د سعودي عرب دورې کړې وې. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریده وایي د سعودي عرب او ایران ترمنځ حالات ښه کولو سره سره د پاکستان دا کوشش دی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په معاملات د سعودي عرب حمایت ترلاسه کړي. د یادونه دا چې د تیری شروع په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په یو ورځنۍ دوره سعودي عرب ته تللی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړو ته وګستې. د بلوچستان حکومت پرون د مسلم باغ په کان مترزی کې د ټرافیکی پیښې راپور طلب کړی. په پیښه کې د دوو مېرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي چې په کې د 10 کسانو د شناخت معلومولو لپاره د هغوی د خپلوانو د ډي ان ا نمونې اخیستل شوي او د پاتې دوو کسانو څوک خپلوان نه دي ورغلي. تمه ده چې د پیښې په اړه تفصیلي راپور نن حکومت ته وړاندې شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 130 کیلومتر لری و شمال ختیځ لور ته د کلاسپلا ولسوالۍ په مسلم باغ سیمه کې وکان متر زی ته نږدې 13 ورځ سار وختي په ایرانی پټرول بار ډارسن پیک اپ او سوارلی موټر سره نښتی وو. سوارلی موټر د ملتان څخه د لورلای د لارې و کوټ ته را روان وو. د پیش لامل نه هوای سوارلی موټر او ډارسن پیک اپ ته باسوي وو، بلکې په پیش کې 15 کسان سیزل سوي او خپل ژوند یې د لاس اور کړی وو. وروسته د غمړی سم د لاسه د کوټ وسیول هسپتال ته د شناخت لپاره راورسول سول. چیر چې د بلوچستان د روغتیا سکتر حافظ ماجد په وینا د 13 مړو ډي ان ا دی اخستی او د 2 مړو ډي ان ا لا پاته ده. دغه ډي ان ا به د شناخت لپاره نن د لاهور ولې باټري ته ولېږدول شي. په دې ترڅ کې حافظ ماجد زیاته کړه
د کان مترزی سره ټوټل مجله 15 ډیډ باډي راغلي دي. په هغه کې 2 فیمیل دي او 14 میل دي. په دا کې موږ 15 ډي ان ا سیمپلان اخستل دي. په دا کې چې دی لس ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور سولے او دوی ډیډ باډی پاتې دي. د دې وجه دغه چې هغه اورور خور یا پلار نه راغلی او ډي ان ا سیمپل اخستل د پاره کراس میچینګ د پاره موږ سیل کولو. صبح ان شاء الله سار وختي موږ د لاهور ته واستو.
بل خو د بلوچستان اعلی وزیر پر پیښه باندې نه هواز سخت خوښنی څرګنده کړی ده، بلکې د پیښ په اړه د صبې د چیف سیکرټر څخه یو تفصیلی رپورت تر نن ماپښین پورې طلب کړی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به په پیش کې د غفلت څخه په کار اخیستو سرکاري افسرانو په ضد هر مرو ګامونه پورته کړي.
وزیر اعلی صاحب نن دا پوښتنه کړې دي چې د دومره سختي باوجود پابندي هم پر لګول شوی دی، د کان متر دی کلاس فلا په دا ایریا کې دا موټران څنګه ولاړو، څنګه ډیزل یې ویړو او د دوی د لاسه څنګه د واقع پیښه شوه. په دې کې ډېر قیمتي خلک هغه شهیدان شو. نو دا ګرد رپورټ راغوښتی دی چې سبا چیف سیکرټری یو ډیټیل رپورټ په دې واقع باندې راغوښتی دی. انکوایري په پر کیږي اف ای آر نن درج شو او کم کم خلق په دې کې ناهیلي وو کم خلکو په دې کې ذمہ داری وو ان شاء الله دغه خلاف کاروایی به کیږي سزا به ورکول کیږي.
دلته خبره ده د ونی ور ده چې د تیرو څو کلو راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د ایراني پټرولو کاروبار په ناقانونه توګه روان وو. د دې څخه د اور لګېدو او انسانانو ته د زیان اوښتو پیش کله ناکله کېدی، خو کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت په 19 نیټه د کلات په سیمه کې د مکران ډیویژن کمشنر کیپټن طارق زهری په دغه ډول یوه ناوړه پیش کې ووژل سو، دغه وروسته صوبایي حکومت د ایراني پټرولو پر کاروبار سخت بندیز ولګاوي، خو د تیرې ورځې پیش یو ځل بیا ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال لړیو ته وغوښتئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د خبریالانو او رسنیو ادارو د مسلو د حل لپاره وفاقي حکومت یوه کمیټه جوړه کړې چې له ټي وي چینلونو او رسپاړو د خبریالانو د وستو، د دوی د تنخواګانو او له حکومت سره د اشتهاراتو د پیسو ستونزو په ګډون د نورو مسلو د هواري لپاره به کار کوي. خبریالانو پر دې ګام خوشحالي ښودلې، خو وایي په پاکستان کې اکثره کمیټیانو مسلې نه دي هواره کړي. د یادونې ده په دې وروستیو کې پاکستان کې سلګونه خبریالانو او میډیا کارکوونکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړي. تفصیل د سیر زهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د پارلیمان مخې ته رسنیو سره خبرو کې د اطلاعاتو خصوصي سلاکار ډاکټر فردوست اشکوان وویل حکومت د خبریالانو د نوکریو او تنخواګانو او د اشتهاراتو مت کې د حکومت او میډیا ادارو ترمنځ د مسلو د حل لپاره یو کمیټي اعلان کړي، او دا کمیټي به میډیا ادارو کې د کارکنانو او میډیا مالکانو ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي چې مسلې یې هواري شي او د صحافیانو بې روزګار کېدل ودرېږي.
دا وایي د پاکستان وزیر اعظم د ورکرانو او د میډیا مالکانو د مسلو د تلپاتې حل لپاره ابیادی سنت چې راتلونکي کې کومې ننګونې رامخته کیږي د هغې د کمولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړي چې مشري به یې وزیر اعظم پخپله کوي. په پیښور کې صحافی آفتاب احمد چې همدا اوس وس لکار وستل شوی مشال ریډیو ته وویل دوی نه ویني چې دا کمیټي به ورله مسلې هوارې کړي.
موږ په 24 نیوز چینل چې کوم یو کې به کار کوو، څلور څلور نیم کال راځي وسره وابسته وو، نو اچانک په دې کال کې موږ یې فارغ کړو. نو تقریبا 18-19 کسان زما د خپل دفتر فارغ کړی شوی دي. په دې کې بیا اخر کوم فارغ شوی دي چې یقینا په زیاتره باندې خپل د کورنو ډیپینډس کوي چې اوس وفاقي حکومت اړخه چې کوم کمیټي قائم کړی شو. نو که په شارت ترم کې دا کمیټي موثر وي خو ټیک ده، نو له لحاظ دې کمیټه نه داسې خاص توقع امید نه لرم.
د حکومت په دې کمیټي په اسلام آباد کې د پی ایف یو جی یا د صحافیانو د وفاقي اتحادیې مرستیال صدر او خبریال افتخار مشواڼي مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خګام دی، خو باید چې دوی د میډیا مالکانو په فشار کې را نشي او دا میډیا ادارې د خبریالانو د نوکریو او روزګار لړکی پابند کړي. پاکستان کې د صحافیانو او میډیا ورکرانو د وستو پر ضد وخت په وخت صحافیانو او صحافتي تنظیمونو احتجاجونه او مظاهره کړي. د دې صحافتي تنظیمونو په وینا چې تر دې دمه په زرګونو صحافیان او نور میډیا کارکوونکي له میډیا ادارو وستل شوي، او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. خو بل پلو د میډیا مالکانو وینا ده چې دوی ته حکومت د اشتهاراتو مت کې پیسې نه ورکوي، نو ځکه دوی د نوکرانو پیټې نشي برداشت کولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وغوښتي لګ شپه کې 12 بجې کې دن کې دی، او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلي. نو ورزو هغوی ته چې داغونه د خبرو لنډیز ورو
خیبر پختونخوا کې د پی ڈی ایم اداره وایي چې د دربیته عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو کورنیو سره د مالی مرستې لپاره 19 کروڑ روپۍ جاري کړي دي. د قدرتي ناورینو سنبالولو د ادارې ویان احسان داوډ تېر ورځ مشال لیډو طرف خبرو کې وویل چې هرې کورنۍ ته به 2000 روپۍ د ټلیفون سیم کارت په ذریعه ترلاسه کیږي. د پاکستاني اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د مرکزي الیکشن کمیشن چیرمین وټاکي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د نورو اپوزیشن مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دوراني وکړه. د بلوچستان د سیاحت محکمه وایي چې تېر ورځ په قلعه سیف الله کې د تیلو نه د بارګاډي د سپرلو یو بس سره د ټکر په نتیجه کې د وچو کسانو د شناخت عمل پیل کړی. د دلټنګ پولیسو هم نیت چارواکي وای چې تیر ورځ په یاد دلکه په دوه بیلابیل وسوال بدونو کې د ملیشیا ځواک په سرتیری وجل شوی او د یو ولسی وګړي په شمول شپږ پولیس سرتیری چوبل دي. د دې د دوه ځمواري تحریک طالبان پاکستان مرکزی څنګه او تحریک طالبان حکیم الله ډله په شریکه اخیستي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د لادرکه شوی سیاسي کارکونکي او مدني فعال د سرټک په اړه د خاموشي پرېږدي او د هغه په اړه د معلومات په ډاګه کړي. امریکا او چین وایي د تجارت په اړه د لوزنامې په لومړۍ برخه خبره په دې موافقه کې بچ نئی مالونه د امریکا لخوا د کسٹم ډیوټی ټیکسونه کمیدل هم شامل دي. ترکی د انکرې لپاره د امریکا سفیر د یو قرارداد د منځلیدو نه پس رابللی. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا منظور شوي پریکړه لیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني سلطنت پر مهال د ارمینیانو ډله ییزه وجنه نسل وجنه بلل شوې.
تو مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه حمله رو خو تر هڅه مخکې د اسلام آباد هچره د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وشي.
جنگ و رسپانه پخپل اداریه کلی کی د لاهور د ترهګری مخنیوي عدالت پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي حمله په تور کې نیول شوی. نه دیرش وکیلان په جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږلي او وو وکیلان یې په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دي. رسپانه لیکي د دې پیښې هر څوک غندنه کوي خو آیا صرف غندنه به کافی وي؟ په یو ټولنه کې لاقانونیت هغه وخت زیاتیږي چې کله په قانون په صحیح توګه عمل نه کیږي او بیا هیڅوک هم ځان محفوظ نه ګڼي. د زړونو په هسپتال شوی دا حمله د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ هم سوالونه راپورته کوي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې زر تر زره د پیښې پلټنې په کولو سره ګناګارانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي چې په راتلونکي کې بیا څوک په هسپتال د حمله کولو سوچ هم ونه کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي په هسپتال د حمله پیښې ورسته وکیلان او ډاکټران د یو بل پر ضد احتجاجونه شروع کړي دي. وکیلان د عدالتي کاروایي بایکاټ په کولو سره عدالتونو ته نه حاضرېږي چې له وجې په زرګونو کیسونه د ځنډ ښکار شول. بلخو ډاکټران هم په هړتال دي چې لوجي مریضان او د هغوی لواحقین د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي د وکیلانو او ډاکټرانو خپل منځي شخړې لوجي اولس د پریشانۍ سره مخ دي. که حکومت زر تر زره د دې مسلې څخه حل راونه وستلو نو حالات به هم داسي وي او نقصان به صرف د عام اولس کیږي. د وکیلانو او ډاکټرانو مشر ولې له هم پکار دي چې د دې مسلې مستقیل حل راوستلو لپاره د خپل کوششونه وکړي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کې لري کې د سپریم کورټ ځنې ججانو د بیانونو نه داسې ښکاری چې ډیم فند کې یو وار بیا دلچسپی اخستل شروع کړی دي. ورسپانه لیکي په ابتدایي توګه دا فند د 2013 کال په جولای میاشت کې جوړ کړی شو چې د دیامیر باشا او مومن دیم جوړولو لپاره وو. سپریم کورټ د دې دوانو ډیمونو جوړولو لپاره چنده غوښتل شروع کړل او څه وخت وروسته وزیر اعظم عمران خان هم په دې مهم کې برخه واخیسته او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته خواست وکړو چې زیاته نه زیاته چنده دی ورکړي. تر دې دمه پاکستانیانو د 1.5 اربع روپۍ نه زیاته چنده ورکړي ده او د دواړو ډیمونو جوړولو لپاره شاوخوا 2000 اربع روپۍ پکار دي. ورسپانه لیکي خلکو چې د چندې په مت کې کمی پیسې جمع کړي دي نو په دې خو په دواړو ډیمونو کې یو هم جوړېدل ممکن نه دي او که حکومت په دې انتظار وي چې خلک به ورته نوره چنده ورکړي نو په کم رفتار سره چې خلکو پیسې ورکړي دي نو دا شان خو دا ډیمونه په سل کلو کې هم نشي جوړېدلې. حکومت لا پکار دي چې په راجمع کړي شو پیسو دي په بلوچستان کې واړه ډیمونه جوړ کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي امریکا په افغانستان کې یوازې تاوانونه نه بلکې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
بل خو واسټ جنال د ایران او سعودي عرب ترمنځ د څنګلتیا د کمولو پر هڅو لیکنه کړې. د دوانو لیکنو مهمه برخه لظفر خان ورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریان کروکر لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي تیره هفته د سیګار ادارې یو راپور خپور کړی و چې په کې د افغانستان د جګړې او درغلیو په اړه پکې معلومات لیکو. له راپور داسې ښکارېده لکه په افغان جګړه کې چې امریکا له دیوال سره لګېدلې وي او افغانستان ورته په دویم ویتنام بدلېږي، خو داسې نه ده. نوموړي لیکلي هغه خلک چې د افغانستان موضوع له نږدې څاري په دې پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې لاسته راوړنې لرلې دي. په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې کار شوی. د طالبانو په زمانه کې د جینکو پر تعلیم بندیز و، خو هلته د امریکایي ځواکونو تر ورتګ وروسته په 2012 کې 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته تلل چې درېیمه برخه یې جینکۍ دي. په لیکنه کې راغلي افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ یوه لویه وجه د امریکا د قومي سلامتۍ ساتنه وه، او همدا وجه ده چې تر اوسه سرتیری هم هلته دي. د سیګار په راپور کې یوازې په دې اړه معلومات دي چې امریکا هغه هیواد سره څومره مرستې کړې او د خلکو ژوند ورسره څومره بدل شوی. هغه لیکي ملت جوړونه هم یو قدر دی، او امریکا داسې هم نشو کولی چې د افغانستان ماشومان یې په خراب حالات کې پرېښودلی وي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي سعودي عرب هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو او په تیره بیا له ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. دا وروسته له هغې ده چې د سعودي د تیلو پر تنصیباتو د ډرون او کروز د غونډیو بریدونه شوي. د هغې بریدونو تور پر ایران پورې کیږي. ورځپاڼه لیکي هغې حملو د سعودي د تیلو برآمد اغیزمن کړ. له دې وروسته امریکا پر ایران ځوابي حمله ونه کړه، خو د سعودي دفاع لپاره یې هلته نور سرتیري ولېږل. له دې وروسته ریاض د تهران په اړه خپلې تګلارې ته بیا کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي په فرانس کې د ایران سفیر بهرام اسمی او نورو چارواکو هم د دې پخلی کړی چې ایران له سعودي عرب سره د امن جارحیت نه کولو او د تیلو برآمداتو د خوندیتوب لپاره پر یو پلان کار کوي. ورځپاڼه د امریکایي او عرب چارواکو له قوله لیکي چې ریاض هم په یمن کې له حوثي باغیانو سره پټې خبرې پیل کړي دي. سعودي عرب چې د تیرې څه مودې راهسې په یمن کې د حوثیانو ضد عملیات کوي، بشري بحران یې زیږولی. اوس دواړه خواوې د کړکېچ کمولو په هڅو بوختې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ای پی خبری اجانس لیکي په وروستۍ نږدې موده کې چین پر بشري حقوقو غونډې زیاتې کړې او غواړي چې په نړۍ کې پر دوی د بشري حقوقو په سرغړونو د تنقید مخه ونیول شي، او د دغه لپاره اوس هڅه کوي چې د بشري حقوقو یو خپل معیار په ډاګه کړي او د دغه مطابق کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
ای پی خبری اجانس لیکي چین اوس په نړۍ کې دا هڅه پیل کړې دي چې د بشري حقوقو په اړه د خپل هیواد سوچ او فکر وړاندې کړي. د غربي نړۍ لخوا پر چین انتقاد روان دي چې په دغه هیواد کې د مسلمانانو د ټولنې 100 میلیون خلک په حراستي مرکزونو کې اچولي دي. دغه خلک چې د چین د سینکیانګ صوبې سره تړاو لري، چین غواړي چې پر دوی چینایي کلتور، تعلیم او ځینې نورې خبرې ومني او فکر ورله بدل کړي. ځینې نړیوال مطبوعات هم وایي دغلته په حراستي مرکزونو کې د بندي کسانو سره ناسمه رویه ساتل کیږي او د خپلو کورنیو له غړو نه جلا په نورو ځایونو کې ژوند کوي. خو د چین حکومت وایي چې دا کیمپونه د مسلکي زده کړو لپاره دي او هدف یې ښوونه او روزنه ده. په چین کې روانه اونۍ د بشري حقوقو په اړه یو غونډه هم وشوه. په دغه غونډه کې شمالي کوریا، پاکستان او شام حکومتي چارواکي له خپلو ډلو سره تللي وو. دغې غونډې ته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل په تاسو کې د هر یو هیواد حکومت دا حق لري چې په خپله د بشري حقوقو لایح عمل وټاکي. په دغو کې یو د شام د ولسمشر بشار الاسد سیاسي سلاکار هم وو. پر نوموړي په شام کې پر ولسي خلکو د کیمیایي حملو د بمونو ورولو تورونه دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو څېړنکار پیټرک پون وایي بیجنګ پر بشري حقوقو ځکه هم داسې غونډې زیاتې کړي دي چې غواړي د نړیوال تنقید نه ځان وساتي او د بشري حقوقو په اړه خپل یو معیار وټاکي، او په دغو کې هغه ملکونه هم له ځان سره یو ځای کړي چې پرې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawi.
اردونکو په افغانستان کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا یعنی د اتوار په ورځ په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله تېره شپه په یوه کانفرنس کې وویل دوی د شاوخوا 3000 لنجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی وکړ او وایي له دې سره به د لومړنیو نتایجو اعلان ته زمینه برابره شي. تفصیل صالح احمد صالح په دې راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه یې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه اوو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه نیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سي وو سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله تېره شپه ناوخته یوه خبري کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل. د یکشنبې په ورځ دې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسیون غوږ ته مو غږ ورسیږي. کمیسیون ونه غوښتل دا غږ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو، معنا یې دا نه ده چې موږ هغه 102000 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅکله هم نه، دا قانوني نه دي. نورې 102000 رای مهم ندی منلی. د هغوی لپاره د جلا او ځنګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه مشکوک رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نسته. د ثبات او همپالنې ډله له اوږدې مودې ادعا کوي چې شاوخوا 300000 رای د ټاکنو د قانون او طرز العملونو له مخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسیون دغه رای معتبرې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عبدالله د تیرې شپې د اعلان د هرکلی تر څنګ ویلي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخاباتو ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنې ستونزه حل شي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصل کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هواریږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه یې د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډېدلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګورئ. اردوونکو د پنجاب په اوکاړه کې وکیل او د ټولنیزو رسنیو فعال شفیق احمد خان ایډوکیټ په دویم ځل بېدرکه کړل شوی. نوموړي په ټویټر یعنی فیسبوک او دغه راز نورو رسنیو د پښتنو ژغورنې غورځنګ او د ورکو خلکو په حق کې لیکنې کولې. د هغه ورور عبدالرشید وایي د ورور د تختونکو په اړه یې ویډیوي ثبوت پولیسو ته وړی چې خلک او د ګاډي نمبر اهم ښکاري پکې، خو پولیس ورسره مرسته نه کوي. د اوکاړي پولیسو په دې اړه د بیا بیا هڅو باوجود د مشال ډو ټلیفون ځواب نه کړ. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د شفیق ایډوکیټ مشر رور عبدالرشید بیگا مشال رډیو ته ویل ورور یې سکال په جون میاشت کې هم داسې وچت کړل شوی وو او بیا د څو ورځو تر بند تیرولو او وهلو ټکولو وروسته خوشی شوی وو. هغه وویل هغه وخت وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د شفیق پر ضد د ریاستي ادارو پر خلاف پر ټولنیزو رسنیو د لیکنو په تور مقدمه لیکلې وه چې د شفیق ضمانت پکې شوی.
د لسم تاریخ په مخامې لکور سره نږدې یو دکان لمخې وړه دی. موږ ته معلومه نه وه، موبایل یې هم بند و. بیګا ګاونډیانو ویل چې هغه چا وتښتو. موږ چې هلته دکان مخې ته لګېدلې کیمرې ریکارډ وکوت نو پکې ښکاري چې شفیق کورولا ګاډي کې چې ډی سي 929 نمبر دی د سپینو جامو کسانو له ځانه سره یوړ، تر اوسه بېدرکه دی.
عبدالرشید ویل شفیق ورته ویلي وو چې له نامعلومه نمبرو څخه ورته ټلیفونونه کیږي او ګواښونه ورته ورکول کیږي. شفیق ایډوکیټ پر فیسبوک اخري لیکنه د ډسمبر پر لسمه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ هم ده کړې ده. نوموړي لیکلي نړیواله ټولنه دی په پاکستان زور راوړي چې په هیواد کې د ننه ټولو قومونو او مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکړي. نوموړي په خپلو نورو لیکنو کې پر واکمن تحریک انصاف ګوند او پوځ انتقادونه کړي دي. هغه په بلوچستان کې د ورکو خلکو د ډان ورځپاڼې او پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ هم لیکنې کړي. د هغه د لادرکه کېدو وروسته په ټولنیزه رسنۍ ټویټر ایډوکیټ شفیق چرته دی په نامه ټرینډ هم جوړ شو چې د نورو خلکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د هغه د خوشی کېدو په حق کې پکې لیکنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي که په هر ځای کې یو څوک په ناقانونه توګه ورکیږي او بیا عدالت ته نه وړاندې کیږي نو دوی د داسې عمل غندنه کوي.
موږ دا ګڼو چې دا د حق خبره کړې ده، نو چې حق خبره کړې وي هغه داسې اوچتول ورکول چې کوم کیس وي کوم جرم وي په کار دادی چې هغه عدلیه شته، په کار دادی چې هغې ته مخامخ کړي. خو دې بغیر بې څه وجه نه نامعلوم کسان یې ورک کړي اوچت یې کړي کل د دې شي مخالفت کو.
د شفیق ورور عبدالرشید ویل د اوکاړي ښار په تاڼه کې د شفیق ایډوکیټ د ورکېدنې خواست ورکړې او پولیسو ورسره ژمنه کړې چې د ورکېدنې په اړه به یې اف آی آر ولیکي، خو تر اوسه یې نه دی لیکلی. په دې اړه مې د اوکاړي د پولیسو مشر جاوید خان سره اړیکه ونیوله. هغه په دې اړه د تفصیل راکولو لپاره راڅخه لس منټه واخیستل، خو له دې وروسته مې بیا بیا کوشش وکړ خو هغه ټلیفون نه اوچتوه. په هانګ کانګ کې د بشري حقوقو کونسل پرون په یو بیان کې د شفیق احمد خان ایډوکیټ ورکېدنه غندلې او د پاکستان له وزیر اعظم، سپریم کورټ له مشر او د بشري حقوقو له وزیر یې غوښتي چې د نوموړي په پیدا کولو کې د هغه له کورنۍ سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځنې فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور پر ریاستي ادارو لګوي، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال لاډیو ته غوږیستې ظفر خان تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ. اوس هم لجمنې سره سم ور رسېدلې دی د اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه چې تاسو پکې د ساينس، فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدلی شئ، کوربه ګلیاس دی.
دا مشال اړ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرسه د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقاتي ادارې ناسا په سپوږمۍ د هند مصنوعي سیارې باقیات موندلې دي. د هند خلای ګاډي وکرم لینډر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د سپوږمۍ په سطح کوزیدو سره تباه شوی و. ناسا ادارې د سپوږمۍ هغې برخې تصویران خپاره کړي دي چېرته چې وکرم لینډر ورزیدلی و. په تصویر کې په هغه کې شوی اثراتو جاج اخستل شوی دی. ناسا دا موندنه د یو هندي انجینیر شنموګا سیبریانم په مرسته کړې ده. د یادونې وړ ده چې له ځمکې نه روانېدو یوه میاشت وروسته چندریان 2 د سپتمبر په 10 د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د کوزیدو ځای ټاکل شوی و. هر څه د معمول مطابق و، خو له سپوږمۍ سطح 2.1 کیلومتر لرې په فاصله کې تکنیکی خرابي پیدا شوې وه. د دې تکنیکی خرابي له وجې د خلای ګاډي رابطه له ځمکې سره پرې شوه. د دې وروسته دغه خلای ګاډي هارد لینډینګ یعنی بې له کنټرول د سپوږمۍ په سطح وغورځېده. ناسا ادارې په سپوږمۍ د وکرم لینډر ملبی تصویر خپور کړی او وایي ډېرو کسانو دا تصویر ډاونلوډ کړی دی. ناسا ادارې په بیان کې ویلي دي چې د وکرم لینډر باقیاتو مقام په اړه یو هندي انجینیر خبر ورکړی و او ورسره معلومات شریک کړي وو چې وروسته ناسا ډلې د هغه ځای تصویرانو موازنه وکړه او د دې خبرې تصدیق یې وکړو چې دا ملبه د وکرم لینډر ده. انجینیر شنموګا په ټویټر پاڼه لیکلي چې ناسا ادارې د دې موندنې کریډیټ ورکړی دی. د هند په چنای ښار کې میشت 33 کلن انجینیر د فرانس پرس ایجنټ سره په خبرو کې ویل چې دوی په دوه لپټاپس یعنی کمپیوټرو د دواړو تصویرانو کې د یو یو ځای موازنه وکړه. د دې په خبره په دې کې د ناسا ادارې پخوانی او تازه تصویران شامل ول او دا یو ډیر ګران کار و. په دې کې یې ډیر زیات وخت مصرف کړو. دی وایي په خلای ساينس کې دلچسپي لري. چندریان 2 د هند خلای ادارې اسرو په تاریخ کې تر ټولو لوی پروژه وه. د هند خلای ادارې مشر ډاکټر سیوان ویلی ول چې دا سپوږمۍ ته د هند تاریخي سفر شروعات دی. کچری دا مشن کامیاب شوی وي نو هند به په نړۍ کې څلورم هیواد جوړ شوی وي چې سپوږمۍ په سطح یې مشن کوز کړی وي. په نړۍ کې تر اوسه پورې درې هیوادونو د سپوږمۍ په سطح مشن په کامیابۍ سره کوز کړی وو. د هند په چندریان 2 مشن کې شاوخوا 1000 انجینرانو او ساینس پوهانو کار کړی وو. د دې خلای ګاډۍ نوم وکرم د هند خلای ادارې بنسټ ایښودونکي وکرم سرابای په نوم کېښودل شوی وو. په دې مشن کې 20 کیلوګرامه سامان بار وو چې په مرسته یې د سپوږمۍ په سطح د خاورې جاج اخیستل وو. په نړۍ کې تر ټولو یخو علاقو کې یو سایبیریا دی. په دغه ځای کې 18000 کاله قدیم سپی باقیات موندل شوي دي. محققین وایي کوشش کوي چې معلوم کړي آیا دا سپی دی او که بل ځناور دی. دا موندنه د روس برفانی میدانی علاقو کې شوي او ډېر په حیرانوونکي توګه له لسیزو راهیسې محفوظ پاتې شوې ده. ساینسپوهان وایي د دې ځناور ویښته، پوستکی، پوزه او غاښونه محفوظ دي. دوی د هغه ځناور ډي این ای موازنه له نورو ځناورو سره کړي خو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې دا د کوم ځناور باقیات دي. ځینې ساینسپوهان ویلي دي چې دا ځناور په ممکنه توګه د اوسنی زمانې سپو او بیډیو په منځ کې ارتقایي نسل سره تعلق لري. ساینسپوهانو د ریډیو کاربن ډیټینګ د تکنیک په مرسته د دې مړینې پر وخت عمر معلوم کړی دی او دا هم معلومه شوې چې څومره موده پورې دا منجمد پاتې شوی دی. ساینسپوهانو د ډي این ای پروسس هم جاري ساتلی دی چې د دې باقیاتو په اړه نور معلومات راغونډ کړي. په امریکا کې د سیب یا مڼې یو نوی قسم تیار کړل شوی دی چې په فریج کې خودو بغیر تر یو کال پورې نه خرابیږي. د دې مڼې په تیارولو شاوخوا 2 لسیزې وخت لګیدلی دی. د دې قسم سیب خرڅ په امریکا کې شروع شوی دی. دې نوی قسم ته کاسمیک کرسپ نوم ورکړل شوی دی او دا د هنی کرسپ او انټرپرایزز مڼې د پیوندکاري په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی. د دې رسدار مڼې مارکیټ ته وړاندې کولو باندې 1 کروڑ ډالر لګښت راغلی دی. د واشنگټن ریاست کروندګرو ته به په راتلونکي کلونو کې د دې مڼې کا اجازه ورکول کیږي. د واشنگټن پر سټیټ یونیورسټي کې د مڼو په افزایش او نشوونما کې شریک مشر کیټ ایونز وایي دا ډېر زیات خسته مڼې ده او دا نسبتا سخت ده. په دې کې د خوږوالي او د تریخوالي توازن برابر دی. د دې په خبره د دې مڼې رنگ په بدلیدو کې ډېر زیات وخت لګیدي شي. که چېرې په فریج کې دا کې خودل شي نو تر 200 میاشتو پورې د خوړو قابل به وي او معیار به یې هم هغه شان وي. د کاسمیک کرسپ مڼې 1 کروڑ او 40 لک ونې لګول شوي دي او د سختو قاعدو له وجې هواد په نورو برخو کې کاروندګر د دې کښت نشي کولی. دې قسم ته په لومړي سر کې د WE-38 نوم ورکړل شوی و خو وروستو د دې نوم کاسمیک کرسپ کېښودل شو. دا سور رنګ لري. په امریکا کې تر ټولو زیات مڼې خرڅېږي او د دې وروستو کیلې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم فروزن 2 په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 8.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې نایف آؤٹ په دویم نمبر دی چې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم فورد ورسز فراری دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کمانډو 3 په لومړي نمبر دی چې د 16 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم پاگل پنتی په دویم نمبر دی چې د 29 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس اس کے پر دریم نمبر فلم فروزن 2 دے چے د 10 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مارول کامکس په کردار بلیک ویډو فلم ټریلر خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په دې کې د بلیک ویډو کردار سکارلیټ جانسن کړی دی. د دې فلم شوټینګ په ناروی، د هنګری پلازمین بوداپست، مراکش او امریکا کې شوی دی. دا فلم د کیپټن امریکا سیول وار کې شوی واقعیت وروسته باندې جوړ دی. په فلم کې د بلیک ویډو نوم نتاشا رومن آف دی او دا په یوازې سر د خپلې پخوانی خاطرو سره مقابله کوي. Nothing lasts forever.
I heard you had to leave in a hurry.
It's never easy these days.
So what are you going to do?
I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past.
I know you're out there.
I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups?
Is that what we are?
It's good to see you too, sis.
What brings you home?
We have unfinished business. We have to go back to where it all started.
Lucky us.
One thing's for sure. It's going to be a hell of a reunion.
د هالیوډ سینما وتیری دا کا ټام کروز فلم ټاپ ګن میوریک ټریلر خپور شوې دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1988 تم کال کې نمایشه لپاره وړاندې شوې وو او په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې ډیر زیات مشهور دی. په هغه فلم ټول لګښت 15 ملیون ډالر راغلی وو. په باکس آفس کې ریکارډ 8.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 4.5 کال وروسته بیا جوړ شوې دی.
30 پلس ایئرز اف سرویس کمبات میډلز سایټیشنز Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. You're kind of headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
د هالیوډ سینما وتیری اداکار وین ډیزل فلم بلډ شاٹ ټریلر خپور شوی دی. دا یو سپر هیرو فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې وین ډیزل او د هغه میرمن په یو پیښه کې ووژل شي. خو د ساینس پوهانو یو ډله له مختلفو تجربو وروستو وین ډیزل راژوندی کړي. د دې وروستو هغه د قاتلانو نه بدله اخلي.
What is this place?
I'm sorry to be the one to tell you this, but you got yourself killed at RST. We'd rebuild the most important assets in the U.S. military. Soldiers like yourself. You're the first who we've successfully managed to bring back. But improved, enhanced. With the technology in your veins, you have an army inside you that will not only make you stronger, it will heal you instantly.
Holy shit.
Now tell me, do you remember anything?
Where are you going?
I've got unfinished business. I'm going to find the man who murdered my wife and kill him.
Well, that's not good. All right, shut him down!
د هالیوډ سینما نوی فلم مای سپای ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا جاسوسي ادارې سی آی ای یو اهلکار د یو 9 کلنې ماشومې کورنۍ ژغورنې په میشن وي.
The mission was to find out what they knew, but that's kind of difficult now that you killed everyone. I just don't think you're cut out for the intelligence. This is your last shot.
How's school going?
Oh my god, you have jelly all over your face.
I'm definitely posting that on Insta.
Is it too late to homeschool me?
Are you CIA?
How'd you get in here?
No. Okay, she has a camera. She might be streaming.
If Kim finds out we got made by a 9-year-old, my career's over.
What's the option?
Kill her. Make it look like an accident. Yeah, maybe the stairs.
What?
Wow, still recording.
we can cut a deal. I want you to teach me how to be a spy.
And just to be clear, this is a one-time arrangement. Never again.
I can't promise. So what first? Shooting range, obstacle course? Or to walk away from an explosion?
Lie detector test. I can smell a lie. Endorphins release an odor. And the ultimate tell? Slightest blink of an eye.
You mean like this? JJ, I admire all of your tattoos.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.